سلامونه او ستړي مسې وخت سهار لس بجې شوې نن د خالي ورځ د 2015 کال د اکتوبر 3 نیټه ده د مشال ریډیو په یو بلګړې کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم محمد هرکلی کوو هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او شام په اړه رپورټونه چړنی او مرکه لرو د سیمې او نړۍ متواتو ته کتنه کوو په دوه منیمه کې د وخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو خو په پیل کې به اسرار عالم محمد خبرونه وړاندې کړي
سړی مشرون به د مهم خبرونو لنډیز د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکونکو پاکستاني مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي د خبر پښتونخوا د بلیتي حکومت غړي وایي د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او افغان چارواکي دا کوي چې د کندوز په خار کې یې تیر شپه د عملیاتو پر مهال دیرش مشکوکه طالبان وجلی دي او زه خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو د یو قرارداد له لارې له مرکزی حکومت غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکونکو پاکستاني مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي پرون د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد د کمی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړ په دې مخه اسمبلی ته په خپل وینا کې نوموړي ویل سکندر زیاده کړه چې پاکستان حکومت له بهر پراتلونکو پاکستانی مزدورانو د دوو کسانو پر سر اتنه تر د 900 پورې نو ټیکس لګولې کوم چې د خبره ډیر زیات یادي لا هم وفاقي حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي د خبر پښتونخوا د بلیاتي حکومت غړي وایي د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوي په خبر پښتونخوا کې د روان کال په 1 جولای په ترسره شو بلیاتي انتخاباتو کې کامیابه شوو ځنو ناظمانو مرستیال ناظمانو کونسلرانو پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه دوی ته خپل کار او محکمې نه دي معلومي پر دې اړه د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او د چارسدې ضلع ناظم فهد خان مشالې ته ویل بلخو د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر هم تیر ورځ مشال ډو ته ویل چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ لکبله بلدیتي حکومت ته په فندونو ورکولو کې ځن راغلی خو د په خبره دغه مسله به ډیر زر حل شي له مشال ډو خبرونه اوري افغان چارواکي دا کوي چې د کندوز په خار کې یې تیر شپه د عملیاتو پر مهال دیرش مشکوکه طالبان وجلی ول سینې ولیدي د کندوز خار د ګل پورزه طالبانو ونیو او یو ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل د کندوز امنیا کومندان تیر ورځ مشال ډو ته ویل چې د دوشنبه ورځې را په دوی خوا په کندوز کې د وجل شو مشکوکه طالبانو شمیر 300 ته رسیدلې دي لا هم طالبانو د حکومتي اداو پخلندې کړې د افغانستان د بدخشان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی لخپل چلويخت ملګرو سره په هوایي برید کې وجل شوی دی د کورونا چارو وزارت ویان وای دغه کسان د جمعې په مخام د بدخشان د بهارک ولسوالۍ په مربوطاتو کې وجل شوی دی د کورونا چارو وزارت ویان د صدیق صدیقی تیر ورځ مشال لوتو ویل د طالبانو نومول شوی والی کاری فصیح الدین امیده چې په بدخشان کې یې په زیاتو جرمونو کې لاس درلود وسلوالو طالبانو لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان اجرائیه ریاست وایي په بدخشان او تخار ولایتونو کې د کندوز ولایت 4500 بې ځایه شو کورنیو ته د خوراکي موادو د لیږلو پریکړه شوې ده د دغه ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه ریاست په پرونی غونډه کې چې مشري د اجرائیه رئیس مرستیال محمد محقق کوله د بدخشان او تخار ولایتونو د اصراري حالاتو کمیټې دفترونه موظف شول چې د کندوز ولایت بې ځایه شو تا نغدی او غذایی مرستې په دقیق ډول ورسوي په کندوز ښار کې له تیرې دوشنبه راهیسې شخړې او ناامني ده چې له کبله یې په سلګونو کورنیو نورو ولایتونو ته کړه کړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د څروکني بحران په باب د روس ورستی نظریات رد خړوي ویل، لکه څنګه چې کرملین فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه ترهګر دی. خو د په خبره داسې نه ده. اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې ویل د شام په مسله کې د روس چلند د تباهي پر لور تګ دی. نوموړی زیاته کړه چې د روس لخوا په بریدونو کې د داعش او القاعده وسلوالو پر ځای د منځلارې اپوزیشن وسلوال په نخښه کیږي.
The kinds of air strikes
نو موړې وای د غډول هوایي بریدونه چې د منځلارو اپوزیشن پر ضد کیږي او روسیا پکې شامل ده برعکس نتیجې به ورکړي. موږ به له وروستۍ نتیجې چې ټول ورته انتظار جو لري کړي. د برتانیا استخباراتي ادارې وایي په شام کې تر اوسه د روس لخوا یوازې 15% هوایي حملې د داعش او نورې ټولې د منځلارې اپوزیشن پر ضد شوي چې پکې ولسي وګړي اهم وژل شوي دي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هغه محلي انتخابات چې ټاکل شوي روانه میاشت په یوکراین کې وشي ښایي د یوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره د کیف د کړکیچ له کبله تر 2016 کال پورې وزنډیږي. یاغیان په پام کې لري تر خپل ولکې لاندې سیمه کې جلا انتخابات وکړي چې د غرب حکومتونه وایي دا به د فروری میاشتې د سولې موافقې شرایط چې په منځ کې لاسلیک شوي تر پښو لاندې کړي. اولاند دغه څرګندونې پرون په پیرس کې د یوکراین له ولسمشر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوټن او د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره تر کتنې وروسته وکړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل په روانه کړی کې د جنو نورو ریپورټونو تر څنګ دا مهم ریپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د قرارداد لاري له بهرنیو هیوادونو څخه راستنیدونکو مسافرو باندې د لګول سوي ایئرپورټ ټیکس د ختمولو غوښتنه کړې ده. د قرارداد وړاندې کوونکي څه دلیل ورکوي؟ د پاکستان سینټ مواصلاتو کمیټي مشر سینیټر داود اڅکزی وایي مرکزی حکومت لا هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه تیرېدونکي لار باندې کار نه دی پیل کړی
او غیر محسوسه طریقہ باندې دغه کار شروع کړی دی. پر هغه روډ باندې چې کم دی وعده کړی دا دی ورته فند هم دغه راهداري په مټ کې نه دی.
او د داچی پتیر سویلو یختر کې د افغانستان په جلال آباد کې د پښتو تفریحي کې سټونو او سیډانو بازار څنګه وو یو دکاندار
څنګه یختر کې شوګانی او ډرامې سندري نوې راغلي بازار خو گزاره وکړه خو د سي مخ یختر غوندي بازارونه نه وو.
دا به د بختر سوریا د بی کلتوري پروګرام کې واوري. او سم د خبرونه د پایل ریپورت د خبر پښتونخوا اسمبلی د بهر هیوادونو څخه راستنیدونکو مسافرو باندې د لګول سوي ایئرپورټ ټیکس د ختمولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په منظور سوي یو قرارداد کې سوي ده چې د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر چرپا وړاندې کړ. د صوبایي اسمبلی په پرونی غونډه کې له سیلا دیرا نوي ټاکل سوي غړي صاحبزاده ثنا الله هم څوګند پورته کړ. د غونډې له د مشال ریډیو خبريال غلام غوسه مورغلی او د ریپورټ یې را لښلې دي.
دغه قرارداد د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو اسمبلی ته وړاندې کړو او د دغه نوي ټیکس په لړ کې سکندر خان شیرپاو وویل
ډېر خلک چې دي هغه د مزدورۍ لپاره مختلف ممالک ته تللي دا پوسټ یو څو ورځو کې فیډرل ګورنمنټ یو ټیکس لګولې دی چې دا کوم پاکستانیان واپس راځي نو په هغوی باندې پر پیسنجرس اته نه هڅوي بیا ټیکس لګولې دی اسیم کوګوري نو په ایئرپورټ باندې هغوی سره رویه مل نه مناسب وي او ډېر خلک چې دي هغه دا شکایت کوي چې هغوی سره هغه چارتي دغه نه کیږي ښه ورته ولګیږي
جماعت اسلامی په مقابله کې د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ کامیاب شوی د اسمبلی غړی صاحبزاده ثنا الله د خپل سوکۍ سوګن هم پورته کړو او په بر دیر کې په دغه حلقه ډیره موده پس جماعت اسلامی ته د ماتي ورکولو په لړ کې صاحبزاده ثنا الله د اسمبلی غونډې په خپل وینا کې وویل
هغه دیواري بدلن چې کوم زما د دیر او د صوبې بمنځ کې حیرو
صاحبزاده ثناء الله د عوامي نېشنل ګوند مسلم لیگ نون جمعیت علما اسلام او د دیر د تحریک انصاف د کارکونانو څخه هم مننه وکړه کوم چې د خپل ګوند د مشرانو د پیسلې مخالف په زمینی ټاکنو کې د جماعت اسلامي په ځای د هغه ملاتړ کړی و. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان رزمک کیډر کالج شپږ کاله وروسته بیرته پرانستل کیږي. چارواکي وایي په دې لړ کې د زده کوونکو یوه قافله رزمک ته رسیدلې ده. دا کالج په 2009 کال کې د نامنیو له وجې بند کړل شوی وو او لومړی پېښور ته او وروسته بیا نوښار ته منتقل کړل شو. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات لا هم جاری ساتلي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
چارواکی وای سلور ویش گاډو باندې مشتمل قافله د کیډر کالج رزمک زکون کی د سخت امنیتی تدابیر لاندې رزمک ته ورسول شول او هلته امنیتی ځواکونو او ځای خلکو ورته هر کله وویلو او ننداره ته ولاړول. په دې موقع امنیتی ځواکونو د کیډر کالج زکون کو په حفاظت سره رزمک ته رسیدو لپاره سخت امنیتی ګامونه اخستی ول. پولیټیکل انتظامی چارواکی وای انتظامیا غواړي چې سیمه کې زر تر زره امن او خوشحالي راشي. چې رزمک کیډر کالج د غلطا بیرته خلاصې دل هیوا د امن نشانی ده. دوی وویل فوز هم په دې کې مهم رول لوبولې او هڅه کړې چې د غلطه ټولې تعلیمي ادارې فعال کړي. د رزمک اوسېدون کې عاشق نور تیره شپه د ټلیفون د لارې مشال ته وویل دوی ډیر خوشاله دي او د زده کوونکو قافلې لیدو لپاره خلک په ننداره ولاړ دي.
ډیر کالج باندې خلک ډیر خوښ دي. ډیر ورته پتا بد جشن دی او ډیر نیمګنه دي. انتظار و دا ورځ د انتظار و د کالج راوږه کالج سره و هره ده. ډیر می ساغه وخت نه بیا ورته کی جامع شه پامونو د لاغه ورځ دی. ان شاء الله روانه دي. دا د امن نشانی دي چې دا د ورځ یو سی بیا په وطن ابو دی رسی تعلیم وي خلک پچک دی وطن سه لندوري کو په جشن دی او د دې سره سوالي دي ډیر خلکو ته خوښ دي.
ملک جلیل خان وای رزمک کیډر کالج د دوی ترقی او امن نشانی ده او دوی دا غوښتنه هم کړي چې یاد کالج کې مقامی زده کوونکو لپاره سیټونه زیات کړل شي چې د سیمې زیات زده کوونکي د غلطه زده کړې وکړي.
چینن زمړه خوش خبره خبره دوه شیر په دغه د قربانۍ سړی کړي په ګور جاوا چلی او له اعلی جشن په خاص بنا شوی وره ماکس شمالي وزیرستان شي دغه نه میر ډیر مخشنه ولایشت او امید هاو چې دغه سره د ویزا لا کاج کی مده ډوډ را په مخ روړا شي او راکې ان شاء الله هر چته ملاوي دي په دغه د میر د حکومت لري کوښ هداي من مشه جنن سره ولای او گورنر صاحب ولای او بیا دغه می سره دا وادي هاو کړي چې تاسو می سکټا جتا یو تاسو خصوصا په چار د بالکل چې پارزندای پیرا کوې دغه چې دا حق د می جوړی شي په دغه کاش چلا کوشش دا وانه هر ها خیر ها وس امن دای بخشه او امر کایم دای بخشه یا دا څنګه میز د درخواست د گورنر صاحب نه هغه وادي نش ایراغ ور یاد جن سر چې کیمر غلایم دغه نه
یاد دی وی چروان کال مې میاش کې د خیبر پختونخوا گورنر کیډر کالج رزمک د نوخار نه شمالي وزیرستان رزمک ته بیرته منتقل اولو احکامات جاری کړی ول او کال 2009 هم کې کیډر کالج رزمک د خراب حالاتو په وجه د شمالي وزیرستان نه پیښور او بیا نوخار ته په ارزي توګه منتقل شوی وو. کیډر کالج رزمک کال 1978 کې د شمالي وزیرستان رزمک په سیمه جوړ شوی چې د پاکستان ګډ ګډ نه پکې ځوانان زده کړې کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
خبر پښتونخوا کې د بلدیتی ټاکنو څلور میاشتې تیرېدو وروسته هم منتخبه سوي ضلع او د تحصیل نمایندګان وایي چې له تر دې دمه دوی ته خپلواک او اختیار معلوم نه دی. د دوی په خبره صوبایي حکومت دوی ته هیڅ ډول پیسې نه ورکوي خو حکومت بیا وایي دغه مقامي حکومتونه به ډیر ژر خپل کار پیل کړي. په دې لړ کې د پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اور
خیبر پختونخوا کې په 13 جولای شوی بلدیاتی انتخاباتو کې ټاکل شوی د صوبې بیلابیل ځلیو ناظمان نائب ناظمان او کونسلران وایي چې د څلورو میاشتو تیرېدو وروسته هم تر اوسه پورې د دوی لپاره رولز اف بزنس نه دی ورکړل شوی او دوی د خپل واک اختیار او محکمونه هم نه دی خبر او نه ورته د قانون لپاره پنګ ورکړل شوی دی د لړکې د 400 ضلع ضلعي ناظم چې هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دی فات خان مشال لیډو ته وویل چې تر اوسه نه دوی ته پنګ ملو شوی دی او نه دوی ته رولز اف بزنس یعنی د خپل اختیاراتو او محکمو تفصیل نو ځکه دوی لا تر اوسه پورې څه قسمه کار نه دی شروع کړی ولی هم پدې لړکم چې کله د جماعت اسلامي لخوا د خزانه د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر مظفر سعید په وینا هر څه تیار کړی شوی دی او ډېر ژر به د ضلعي حکومتونه خپل کار پیل کړي
کوم هدا پوری چې د ډیلی خبره ده نو اوسه خبرې سم مشکلات سبب تنظیمي د الیکشن په دوران کې راوچتي شوې ساري په وجه باندې ری الیکشن او مختلف وجوهات راشي لګ ډېر د صوبا یو حکومت انټنشن تاسو صحیح نشته چې ګنې ډیلی دی وشي
د پامل دا چې پټول خیبر پښتونخوا کې د روان کال په 13 جولای دغه بلدیاتي انتخابات شي وو او خوشا یو میاش وړاندې دغه ټول منتخب شوی نمائندگانو د خپل خپل سوکو سوګندونه هم پورته کړی دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د خود پیښور د مقامی حکومتونو د نمائندگانو ګلې شکوي او د حکومت ډاډ ګرنه خو بل خواته زو په کورمکه هم د هم دغه انتخابي ستونزه ده په کورم ایجنسی کې د قومي اسمبلی د 13 حلقې ولس نږدې د 2.5 کال راځي په قومي اسمبلی کې خپل نمائندګا نماینده نه لري د کال 2013 کال په ټول ټاکنو کې د ناسم امنیت لوجه حکومت په یاد حلقې ټاکنې ځنډولې وي خو د دغه سیمې سیاسي غړي وایي چې په کورم ایجنسی کې تر ټولو قبایلي سیمو ښه امنیت او باید دلته ټاکنې وسی په دې اړه د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو
د کورمی جنسی د قامی اسمبلی ته درشمې حلقې څخه په خوانی غړی منیر اورگزی وای چې د 2014 کال په ټول ټاکنو کې حکومت په یاد حلقه باندې ټاکنه د ناسم امنیت لوجه ځنډولې و نو موړی دا هم وای چې په 2014 کال کې هم د کورمی ایجنسی د امنیت وضع دومره ناسمه نه و چې ټاکنې پکې نشوي ترسره کېدی او وس خو یاد حلقه کې مثالی امن قائم دی خو له دې باوجود هم حکومت په دغه سیمه کې ټاکنه نه کوي
کور می رنگی پیدار امن اوس هر ټول پاکستان کی چرته نشته کور می کې اوس مثالی امن نه جمهوری حق کا انسانی حق کا فاندامنٹل رائټس یا ټول خیر پر جی کی شدید الیکشن کمیشن هم خپل رول نه ادا کوي تر دا مجبور کی چې به یې تاسو چې ذمہ داری هم نه خلی یعنی اوس به چې باندې دا نه نه چې کومې ادارې واجب الیکشن نکی
لخبری جنسی د قامی سملی غړی شاجی ګل افریدی وای چې د قبایلی سیمو اولس هسه هم نا امنه زپل دی او د دې برسیرا د کورمی ایجنسی خلق ل عوامي نماینده او ل بنیادی حقا محروم پاتې کول ظلم دی
زمو خلکو ته چې سمره تکلیفات او سمره ضرورتونه دي زوین چې په دنیا کې بم بل چاته نه وي او هغه د یو نمائندګي نه محروم ساتل یو ډیر غټ ظلم او زیاته دی زوین چې سمره زرم وي چې هغه ته الیکشن وشي او هغه لکه نمائنده راشي نو چې کوم هغه خلک دسه ستونزه سره مخامخ دي پته چې ټولې مسلې خو نه حل کیږي خو کم از کم هغه سور سو بوته ملو شي خپل مسلو حل کړي لپاره
منیر اورگزی وایي چې په کورم ایجنسی کې د ټاکنو کولو په اړه ډیرو حکومتي ادارو ته درخواستونه کړي دي خو هیڅ نتیجه نه دا ورکړي
دوا کول مسلسل الیکشن کمیشن ته ار دی میشتي بدلونی ما حکومت مو زه خصونی ورکړي او حکومت ار دی دری میشتي بدلی میټینګ مو کی بیا په خلاو کی سره وسلو ټیکنی دی نه الان کې هیڅ خبره نشته ټول فاټه کې کوم ځای کې کوم باندې سره الیکشن شي هغه مقابلې کې مو را خدا سره کې سو بس کاسي بس د څه خبرې دي سو یال نشو پوي شي
خو بیا د قامی سملې غړې شاجی ګل افریدی وای چې په دې اړه وړاندې هم غک پورته کړی دی او د قبایلی اولس د حق لپاره به د قامی سملې پتل بیا هم غک پورته کوي
او موږ به حکومت ته په فلور باندې دا خبره کوو نو په هر فورم باندې موږ دا خبره کړې ده چې مونږ د فاتا دوله سیټونه دي یو سیټ ته مونږ د پاره ډېره لویه خبره ده که پرایم منسٹر سره وي ملاقات وي که د پرایم منسٹر په فورم باندې وي که په فلور باندې وي که په هر فورم باندې مونږ دا خبره کوو او چې څومره زر کېدی شي نو مونږ به په خپلو کوششونو باندې هلته الیکشن وکړی شي.
د پاکستان د آئین آرټیکل 224 تر مخه د قامی او یا هم د صوبایي اسمبلی سیټ لشپېتو ورځو زیات خالی پاتې کېدل غیر آئینی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبر ایجنسی د جمهوریت خلک شکایت کوي چې دلته یو ځل بیا ملیریا ناروغي مخ په خورېدو ده او د مخنیوي لپاره یې سم انتظامات نشته. دوی وایي چې باید دلته د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته دوایانې او مچردانۍ ورکړل سي، د ماشو ضد سپری دي هم ورکړل سي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود خلک وای چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او په لسګونه خلک ترې متاثر شوې دي. په دې حقله د جمرود سیمې او مشر احمد شاه مشال ریډیو ته وای:
ما په خبر 2000 ملیریا تیر کړه، اوس وفته محکمه تیر شوه بایوکس او مخکبه فلسفره مو دواړه قسمه ملجام شته وړه هم دو.
او د جمرود سیمی او تن نور مراز وای چې دا ناروغي وس دلتا په هر موسم کې موجوده وي او خلک ترې متاثر کیږي.
دا کوم مریلیا چې دا کنه دغه نه بس شغه بیماری جوړه شو همیشه لپاره هر وخت یار موسم کې چلی وجه دغه دا و چې انتظام نشته.
او د جمرود یو بل تن اسد الله د ملیریا ناروغي د خوریدو په حق لوي
او ملیریا لکه ډېر زیات مریضان راځي چې هر ډاکټر لا تلاړ شي، کا کلینیک لا تلاړ شي، کا اسپیټال لا تلاړ شي، نو زیات تر ملیریا ده.
په جمرود کې د ملیریا ناروغي د مخنیوي په حق له مشکله د جمرود مرکزی روغتون ام اس ډاکټر نصرت شاه سره خبرې وشوې. نو دوی وویل
ملیریا وکی جمرود سیمه کې ډېر زیات ده، چې بجلی نشته او دلته موږ اویرنس دومره نشته چې ملیریا څنګه پیدا کیږي. مین وجہ خود هم کوم ماشه ده ان افرین ماسکیټو چې وته یي او هغه نه ځان بچول دي. او د دې لپاره مونږ کوم ته نیټونه ورکړي دي مچردانه چې وته یي. او د دې علاوه مونږ کلا کلا مونږ سپریم کوو او د سره د دې علاوه یو ماشين دی هغه د فوق هغه چې یي ماشين هغه په وجہ باندې مونږ هغه یو دوه هغه سره مونږ کوو هغه سره دا شی مري وسره.
د خیبر جن سید د جمرود خلق وای چې باید دلته د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره مستقل بندوبست وکړي شي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر جن سید.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
پایونی ما بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو،
سروي
په 3:30 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو.
کراچی شهر کې د اکتوبر په میاشت کې هم د جون او جولای په رنګ ګرمې ده او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ګرمۍ لوړه درجه د رواني میاشتې دوران هم د 40 ډیګري سینټي ګریډ نه زیاتېدای شي. په کراچی او سند په نورو شهرونو کې سږ کال د ګرمۍ له لاسه په لسګونه کسان مړه شوي وو. نور تفصیل له اسلام آباد د محمد عمران په ریپورت کې اورو.
د اکتوبر د میاشتې شروع کېدو سره سم یو وار بیا په کراچۍ ښار کې ګرمي زیاته شوې او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ښار د ګرمۍ لوړه درجه به د میاشتې د نیمایي پورې سلویخت یا د سلویختونه زیاته وي. د موسمونو د بدلون په اړه معلومات جمع کولو څانګې یا کلایمیټ ډیټا پروسیسنګ سنټر د کراچۍ څانګې مشر نعیم شاه مشال ریډیو ته وویل چې د جون د میاشتې نو وروستو د ګرمۍ یو لړۍ په اکتوبر کې هم راځي. د کم دوران چې د ګرمۍ لوړه درجه د سلویخت ډیګري سینټي ګریډ نه زیاتې دي شي.
دا چې به نو دا هو ګرمۍ به تقریبا په اکتوبر 20 اکتوبر پورې د شاندي وقفه وقفه سره ټمپریچر بروخه تزي او دا ټمپریچر تقریبا 40 پورې تلی شي.
بل خو د کراچي اوسیدونکو وایي چې په خار یو واري بیا د ګرمۍ لړۍ خوره شوي او د موسم د اثر نه بچ کېدو لپاره یو شمیر احتیاطي ګامونه پورته کوي. ولې د غریبو مزدور کار خلکو لپاره د خپلو کورونو وتل مجبوری ده. د کراچۍ ښار یو اوسیدونکي عرفان الله مشال ریډیو ته وویل چې د زیاتې ګرمۍ له کبله دوی د خپلو کورونو نه بهر نشي راوتې.
نن هم ډیره سخت ګرمۍ ده، موږ د خپل کور نه شو راوتلې، خو بیا هم مجبوری ده چونکه چې کار ونه کو، کار روزګار ته لاړ نه شو، نو بیا هم نه کیږي د کور
یو بل تن دولت خان مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل
یو سورج خوره د اختر نه مخکې ګرمي و، خو بیا په منځ کې د موسم له خټو وسمن لګه ګرمي زیاته ده.
د یادونه وړ ده چې د تیزی ګرمۍ له کبله په کراچۍ کې د روان کال دوران د 1400 نه زیات کسان مړ شوي وو او تر 100,000 پورې وګړي متاثر شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سمیو بلی مرکی تزو د پاکستان سینټ د موصلاتو قائمه کمیټي مشروعي حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر لړ کې خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه تیرېدونکو لاري لپاره پیسې نه دی بیل کړي. د مشالې روسه د مرکی پر محل سینټر داوود تڅکزی ول حکومت په غیر محسوسه طریقه د پنجاب پر لارا کار شروع کړی دی. له نوموړي ځخم په سر کې وپوښتل چې د چهارشنبه پر ورځ د کمیټي د کومه غونډه شوې ده، هغه په اصل کې ایجنډا څه و؟
دا کمیټي خدا اوس جوړ کړی دا څلرم میټینګ دي چې موږ یې کوو. په دې میټینګ کې موږ د مواصلات د ګرد کال رپورټ غوښتی وو، او خاص کر په هغه کې مې د راداري د پاکستان د چینا د معنا د کوم رود جوړیږي د دې د درو میاشتو پروګرس موږ یې غوښتی وو چې په دې کې پرې څه کار کړی دی درو اوسپر په دا درو میاشتو کې. د درو میاشتو په پروګرس کې دی چې کوم نو چې دوی خپله درو څه پرې چې دا کوم څلور میټینګ موږ کړي وو، په هغه کې به دوی موږ ته وار په وار دا ویلي چې په دې کې موږ ویسټرن روټ سره وزیر اعظم ویلي دي چې په ویسټرن روټ باندې به موږ اول کار شروع کړو.
یعنی د لچینه چې کومه لار راځي اقتصادي راهداري غه کومه مغربي لار تر خیبر پښتونخوا تیرې جو بلوچستان گوادر ته ځي، پر هغه به اول کار دوی دا اول شروع کوو، خو هغه شروع سوی نه دی.
پر هغه باندې به اول کار دی شروع کوي، خو دا وزیر اعظم په د ګرد پاتیانو چې اجلاس راغوسی او په هغه کې دا اعلان کړی، او دا موږ په هر میټینګ کې موږ دا مخ ته وایي چې دوی پر دې روډ باندې کوم کار کوي، خو دوی به دا نه وایي چې موږ په دې روډ باندې کار نه کوو. کار شروع دی په دا ګرد روس باندې به کار کیږي، خو پرون دغه شی مخته رالی چې د دې روډ دپاره دوی ورپی هم په دې اوس دا درې میاشتې کوم کار دوی شروع کوي یا کوم کار کړی دی په دې چې دوی پر دغه روډ باندې ورپی نه ایښې ده او نه یې خرڅه کړې ده.
نو دوی تاسو ته یعنی دا خبره چا تاسو ته وکړه په دې کمیټې ته چې موږ یې ورپی؟
کمیټې د کمیونیکیشن منیسټري سیکټریم دی، او د دوی سره چارج ده چیرمن ان ای چی رو مرسره دی اشرف سارد نیمیزی دا دی با مرسداد دا بریفینگ را کی و پاقی که دی پخفل پا دا بندی ما داور تا تکرار کرده چی ماول پا دا تیر میتونگو که چیتاول پا دی رور بندی مشکار کهو و پا دی بندی با مرش اول ترجیب از مرد داغا مغربی روکی و پا دی چی کم دی پیشتی تیر پرکی دی. نو دور پرون پا میتین کم داغا خبر داغا کلی چی پا دی بندی با مشکار کهو مال دا کار به کله کوو، کله به شروع کوو. خدا دې چې کوم کارونه تی شروع کړي دي پاره کې د دې روډ د پاره یې ورته هم نه ده فرته.
ښه، نو د پنجاب پاړه څو ول ځکه اقتصادي راهداري یو لار پنجاب هم دا غتم پیسې نه دي شول څه وکڅنګ؟
نه نه، هغه به طریقې کار د خپل کړي دي چې دې په دا روډ کې دې خالي مفاجئ کې له مزه سره کوي، او په غیر محسوسه طریقې ونه دي خپل او شاید د دې د ښکارکې چې دی په دا کوم روټ چې دی دا اوس دی په پی اس بي پی کې د پاکستان په بجټ کې دی دا پی سي او پی سي د پنجاب د پاره چې کوم روټ دی اوس فل اله دی سر او پای مکمل کی، او دلته په غیر محسوسه طریقه باندې کار کی بعد چې ودا ګرد سره کنیکټ کی هغه روټ به پی اس بي.
یعنی تاسو دا اندیشنه دا ده یا شکم دا دی چې حکومت د پنجاب لارې ته زیاته توجه کوي او په یو طریقه باندې هغه لار ته زیات اهمیت ورکوي؟
بالکل بالکل، د دې ویني اوس په کاغذو کې خو چې دی اوس دا شی ښکار کوي نه، او غیر محسوسه طریقه باندې دغه کار شروع کړی دی پر هغه روډ باندې چې کم دی وعده کړی ده، پر هغه روډ باندې دی ورته فند هم داده راداري پمټ کې نه دی شي. نو او دا نن پر په میټینګ کې توازی کې چې دا یو وعده میټینګ مني چې نن په مستقیم خبرې کوي، دا به هر میاشت مشور دی میټینګ کوو، او هر درې میاشت بعد به موږ د دې کار پروګرس هم ګورو چې دا کار چیرې روان دی او په کومه طریقه کې.
داو داود اڅکزای سینیټر داود اڅکزای چې د پاکستان د سینیټر د سینیټر د قائمه کمیټي د مواصلاتو مشر دی چې د پاکستان چاینا په کوریډور باندې خبري را سر کولې او هم لسمه بجې سوي د اسرار له مومند به خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د خبر پختونخوا د اسمبلی غړو د یو قرارداد له لارې له مرکزی حکومت غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکونکو پاکستانی مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد د کمی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړ. په دې موخه اسمبلی ته په خپله وینا کې سکندر وویل چې پاکستانی حکومت له بهره پر اتلونکو پاکستانی مزدورانو کې د دوو تنو پر سر د اتنا تر د 900 روپو پورې نوی ټیکس لګول پیل کړي دي، کوم چې د په خبره ډیره ناانصافي ده. وپاکی حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر پښتونخوا د بلدیاتي حکومت غړو پرون مشال اړو ته ویلي دي چې د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوی. بلکې د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر هم تیر ورځ مشال اړو ته ویل چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ لکبله بلدیاتي حکومت ته په فنډونه ورکولو کې ځنډ راغلی، خو د په خبره دغه مسله به ډېر زر حل شي. افغان چارواکي دا کوي چې د کندوز په ښار کې یې تیره شپه د عملیاتو پر مهال ډېر مشکوکو طالبان وژلي او لس یې نیولي دي. د کندوز ښار د ګل په ورځ طالبانو ونیو او یوه ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د کندوز امنیه کمانډان تیر ورځ مشر ورته ویل چې د دوشنبې له ورځې را په دوی خوا په کندوز کې د وژل شوو مشکوکو طالبانو شمېر 300 ته رسیدلی، خو طالبانو پر دې اړه څه نه دی ویلي. بلخ د افغانستان اجرایی ریاست پرون په اعلامیه کې ویلي په بدخشان او تخار ولایتونو کې د کندوز ولایت 4.5 زره بې ځایه شو کورنۍ ته د خوراکي موادو د لیږلو پریکړه شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د څلور کلنی بحران په باب د روس وروستي نظریات رد کړ. ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر مخالفت کوي هغه اتراګر دی، خو د په خبره داسې نه ده. او ایران د بحرین له یو ډیپلوماټ وغوښتل چې دوی له خاورې ووځي.
اسرار العالمومن د خبرونو لنډیز د وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو ته نن سراج ظاهر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې په پاکستان کې پتر هغري او د دې د خاتمې لپاره د نړیوالې رولې په ضرورت باندې لیک کړي دي او وايي پاکستان ډېری مدیرا سي د تر هغري پر ضد جنگ پیل کړي او کوو کتل شینو په دې جنگ کې لټولو زیات نقصان پاکستان ته رسیدلې دي. په زرګونو خلکو لژوند لاس ورکړو او په اربونو ډالر زیان هم رسیدلې او مشیت یې دومره متاثر شوه چې اثرات یې تر ننه روان دي. ادارې وړاندې لیکي په د چین نړیوال رولولۍ د پاکستان د حالاتو ادراک وکړي، ځکه چې ترهګري اوس یو عالمی مسله ده او د دې د خاتمې لپاره باید چې په هر کچ کوششونه وکړل شي. او دا شند د خبره هم له نظر وستل نه د پکار چې د بهرني امداد او فاندنګ نه بغیر وسلوال خپل وجود تر ډیره وخته قائم نشي ساتلې. درې وای چې په دې بابله د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف هم دا خبره پډاګه کړي چې د ترهګري د مکمل خاتمې لپاره باید چې دوی ته فنڈنگ ودرول شي. دریا اخیری کوي پکار د چی عالمی قوتونه د لړکی د پاکستان مرسته وکړي. بل په لو جنگ ورس پڼ خپل ادریا کلی کې چی هسي خو انساني قاچاق د هر غریب او رستو پاتې ملک مسله ده. خود تیر سه مدیر هسي پاکستان هم په دې مسله کې نخته دي او اکثر غریب او بیروزګار ځوانان د خپل مجبوری د لاسا او د خپل مستقبل په لټون کې د ایران، ترکی او یونان په لار د یورپ ترکیافته ملکونو ته د تلو په تکل کې د جالي ټریول ایجنټانو په سورشی. ادریه مخکلی کی چې داخله کې یا خود سرحدي محافظونو د ګولوخ کار شي یا د سمندر بیرحمه چپو کې راګیر شي او کدا سي نوینو ایجنټان یې په لویو صحراګانو کې د خوده په اثر پرېګ دی، چرته چې دوی د لوګي تندې د لاسم لشي او داسې په زرګونو پاکستانیانو تر دې د ما ژوند د لاس ور کړی دی. ادریه اخري کې لیکي چې دا د چارواکو ذمہواری وي چې داسې ایجنټانو په ضد کاروایی وکړي. دغه لړکی اف ای د پنجاب په مختلفو سنترو او ټریول ایجنسو چاپی وهلی او ځین خلک یې نیولې دي. خو به چې دا چاپی او گرفتاری تر هغه د مجاری وساتل شي تر سوچې د ملک نه دا ناصور نه وي ختم شوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان فرایډي ټایمز ویب پاڼې د پاکستان په تعلیمي نظام کې د ستونزو په اړه یو مقاله لیکلې ده. مجله لیکي په هیواد کې د تعلیم په برخه کې د ستونزو حل دا دی چې حکومت پرې زیاته خرڅه وکړي. بلخوا د اکانومیسټ مجلې د کندوز ښار د طالبانو لاسته د لوېدلو او بیا د افغان ځواکونو لخوا بیرته د اخیستلو په اړه تبصره کړې ده. ملیحه میرزاده د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فرایډی ٹائمز ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې د شخصي سکولونو د زیاتو فیسونو خلاف د ولس تر احتجاج وروسته حکومت د دغو سکولونو د فیسونو په زیاتېدو بندیز لګولی دی. ویب پاڼه لیکي که څه هم په مالي مشکلاتو کې ګیرو د میندو پلرونو لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده، خو دا د مسلې حل نه دی. ویب پاڼه لیکي دغه حکومتي اعلان د ملک په تعلیمي نظام کې د موجودو ستونزو د هواري او د هیواد ځوان کول ته معیاري تعلیم ورکولو په وړاندې یوازینی حل نه دی. ویب پاڼه د پاکستان په تعلیمي نظام کې مسلې په ګوته کولو سره وایي چې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په یو تازه رپورټ کې د تعلیمي نظام له پلوه په 1300 هیوادونو کې پاکستان په 106 نمبر دی. په دغه هیواد کې تعلیمي نظام کې یو لړ مسلې دي. په دې کې په یو جماعت کې د حد نه زیاتو ماشومانو د موجودګۍ ترڅنګ د استادانو غیر موجودګي، د هغوی د سم تربیت کمی، غیر معیاري نصاب او د نظام د سمې څارنې لپاره د میکانیزم نشتوالی شامل دي. په پاکستان کې په تعلیم د خرچې په اړه ویب پاڼه لیکي چې د امریکایي استخباراتي ادارې په خبره په 103 هیوادونو کې پاکستان په 143 نمبر دی او د خپلو گاونډو هیوادونو په نسبت شاته دی. ویب پاڼه لیکي پاکستان لپاره تعلیم یوازې په هغه صورت کې ګټور ثابتې دی شي چې حکومت په تعلیم خرچې ته تیار وي. بلخوا د اکانومیست مجله لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د واکمنۍ یو کال پوره کېدلو نه یو ورځ مخکې د کندوز ښار د وسلوالو لاسته لوېدل که یوې خواته د یاغیتوب لپاره د کامیابۍ د پروپاګندې په معنا وه، نو بلخوا دا د اشرف غنی د ستونزو سره مخامخ حکومت په وړاندې یوه بده پیښه وه. که څه هم 3 ورځې پس افغان امنیتي ځواکونه د امریکا هوایي بریدونو په مرسته ښار واپس له طالبانو په خستو کې کامیاب شو، خو د پیښې په اړه به اوس یو شمېر پوښتنې مخې ته راځي چې د 300,000 آبادې ښار څرنګه وسلوالو ونیولو. مجله لیکي د اپریل د میاشت شاهي سي کندوز په نیم ډول محاصره شوی و. د ژمي د موسم د تګ نه سونه مخکې د طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور ته په خپل ویشل شوې ډلې د کنټرول ښودلو ضرورت و. مجله لیکي داسې ښکاري چې حکومت د کندوز په سمه دفاع کولو کې پاتې راغلو چې د ډېرې مودې نه وسلوال ارد کېد راټول شوي وو. مجله دا د استخباراتو او پوست ترمنځ د همکارۍ ناکامي بولي. مجله زیاتوي په کندوز کې د طالبانو بریا به د امریکایي پوست سلاکارانو هغه خبره سمه ثابته کړي چې وایي باید په افغانستان کې د په زیات شمېر کې امریکایان موجود وي. که څه هم افغان ځواکونو ته تربیت ورکوونکي امریکایان وایي چې د مخکې په نسبت ډېر ښه شوي دي، خو د هغو په خبره افغان ځواکونه اوس هم لاجستیکي او د هوایي څارنې مرستو ته ضرورت لري.
دا مشال ریډیو دا.
او سم افغانستان څخه د افغانستان د کورنی چارو وزارت وای کندوز ولایت تازه دمه ځواکونه رسیدلي او تیر شپه هم پوځي عملیات کړی دي. دغه وزارت وای دغه عملیات په نتیجه کې واسي تیر شپه څخه د باندې دیش وسلوال وشل سوي او لس تنه نیول سوي دي. د کندوز امنی کمانډان به ویلي چې په تیر څلور ورځو کې د وژل سوو وسلوالو شمیر تر 380 دی. بلخوا د سره صلیب نړیوال کمیټې د کندوز په روغتونونو کې د روغتیايي وسایلو، پرسنل او نورو اسانتیاو په نشتوالي اندیشنه شولې ده. سلامت صالح ته به وښو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندز ولایت کې تصفوي عملیات پیل شوي او تازه دمه افغان ځواکونه هم دغه ښار ته دننه شوي دي. دغه په سلګونو تازه دمه پوځیان به په کندز ښار کې په دولت ضد وسلولو پسې کوڅه په کوڅه پوځي عملیات کوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم د دغو عملیاتو د بررسۍ لپاره کندز ته رسیدلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه هم پوځي عملیات شروان و چې لاسته راوړنې هم لري.
پښتونستان په ورن شپه ډېر شمېر زیات د ملي اردو قطاعات هم ورسېدل تازه نفس، او په ورن شپه په عملیاتونو کې د کندز د ښار تصفیې دپاره دننه شول. نو زموږ ټول کوشش دا دی تر څو د کندز خلکو ته، د کندز د ښار خلکو ته موږ مرسته ورسوو او دا ښار تصفیه کړو.
صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 13 تنه وسلوال وژل سوي او 10 تنه ژوندي نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو کندز ښار تیر دوشنبه ونیوه، خو افغان دولت د پنځشنبه په ورځ وویل چې کندز ښار یې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بیرته نیولې دی. د ازادي راډیو خبریال وایي په کندز کې د خلکو عادي ژوند ګډوډ شوی، ګڼي کورنۍ ورڅخه وتلي، د برېښنا جریان پرې شوی، دوکانونه تړلي دي او په ښار کې پاتې خلک په بیره کې دي. بلخوا په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ارتباطاتو مسؤل په کندز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په روغتونونو کې د روغتیايي اسانتیاوو او وسایلو پر کموالي اندېښنه وښوده. جن نیکولاس میتری ازادي رادیو ته ویل دوی د امنیو او جګړو لپاره زیات روختونونو ته اړین روختيایي وسایل صحی پرسونل او تجهیزات نسی انتقالولای دروختیایي مرستو هغه اساسي بستې چې د ټپیانو لپاره په کاریږي او پروختونونو کې موجودیت ډیر اړین دی څنګه چې اوس روختونونو ته لاسرسی نه لرو اوس دا ډیره مشکله ده چې دغه وسایل روختونونو ته ولېږدو لکه د سخر رسیدلی راپورونه وایي چې د شهر په ځینو برخو کې لا هم وسلوال مقاومت کوي او افغان ځواکونه یې په وړاندې تصفیوي عملیات پر مخ بیایي په همدې حال کې د کندوز امنیه قومندان ویلي چې په کندوز کې له روانو پوځي عملیاتو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ملګری دی جنرال محمد قاسم جنگلباغ ویلي په تیرو څلورو ورځو کې په دې ولایت کې د دولت سباندې 300 مخالف وسلوال وژل سوي دي خو دغه رقم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي د کندوز د روغتیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې دوی ته سباندې 300 ټپیان او 500 وژل سوي کسان ورورل سوي دي تروسه ملکیانو د دولت وسلوالو مخالفانو او افغان پوځیانو ته د اوشتي مرګ جوړ لري ارقام دقیق سوي نه دي
په هان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیږي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اوسم د رواني خبري غړي او رسته خبري ريپورت هغه د 2 اکتوبر 2 نیټه چې د متشدد نړیوالې ورځ سره نومول شوی په جلال آباد کې د دغه فلسفي لارویانو د باچا خان په مزار د وی غونډې په تر سره کول سره اول مانځله نور حال ل جلال آباد د مشالېډو خبريال په سمته بدرکبي
د ادم تشدد د نړیوال ورځ په مناسبت دغه غونډه افغان ملي غورزنګ را بللې و چې په ننګرهار سربیره په کې لکابل کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم د ادم تشدد په لزګونو لارویانو برخه اخیستې و د افغان ملي غورزنګ مشر ډاکټر خوشحال روحي په خپلو خبرو کې د باچا خان بابا نقل قول راغستو چې ویلی و چې پښتانه باید د ټوپک پر ځای قلم ته مخه کړي او خپل وران وطن پرې آباد کړي
اے پښتنو ستاسو کور وران دی پاسه یو د خپل وران کور بیا ودان کړي د پښتنو لپاره د ټوپک ضرورت نشته بلکې د قلم ضرورت دی
د باچا خان د فکر لاروی هم د لار باب په خپل خبرو کې وویل چې ترغی چې موږ د زغم کلتور خپل کړي نه وي د عدم تشدد فلسفه نو شو خپلولې
بنیادی خبره ده که چی ته موږ په اخلاص سره رښتیا غواړو چې د افغان لپاره او د پښتون زکه ذکر کوم دا تعصب مثلا د پښتون تبا ده د اسلام لپاره قرباني پښتون ورکړي خپل منځي شخړې لري په دغه خطه کې به د بلټ باندې تاسو ګوري پښتون دې چې د هر طرف ناراضي او جګړه ورته وېستو تبای کو نو هیله می تاسو نه ده دا فکر په خاطر دغه د زغم کلتور ته وده ورکړي یو بل زغمې
ډاکټر پیز محمد زلند په خپل خبرو کې وویل چې د پښتنو د حقونو لپاره باچا خان د انګریزانو په وړاندې هم د عدم تشدد مبارزه خپل کړې و
باچا خان سم کم تبیز په وړاندې مقابله کوله د انګریز د استعمار او د خپلواک انسان ترمنځ تبیز وجود انګریزانو د خاوري اوسیدونکو ته د غلامانو په سترګه کتل او د پیغام دا او سیدا غلامان نه دیدم د تاسې غوند انسانان دی حق لري چې دوی د تاسې غوند یو پرمختللی ژوند ولري د نړۍ سره راشه درشه ولري او وکول شي د ژوند له ټولو غمزایو څخه چې انګریز ته برخوردار ده پښتون هم ته برخوردار شي
د ننګرهار پونتون رئیس بابرک میخیل په خپل خبرو کې وویل ترغی چې موږ د ځان غوښتنې له فکر څخه راوتلې نه یو پرمختګ نشو کولای
پاچا خان وای چې اختلاف په ځان غوښتنه کې راځي او که چا ځان نه غوښته او خدمت کول هیڅ وخت په خدمت کې اختلاف نشته راځي هم دا اصل بل تګلاره وګرځو اختلاف نظر شته دی اما دا د دې سببونه ګرځي چې دومره شخړې را پیدا کوم غو تاسو چې بالکل په حلولو نه پویګو
په غونډه کې یو شمیر نور لیکوالو او د عدم تشدد د فلسفي لارویانو خبرې وکړي چې ګردو یې دا خبره تکراروله چې تر څو چې پښتنو ځوانانو ته د عدم تشدد فکر ورنه کړی شي همداسې به د پردیو په لمسون په خپلو کې یو بل سره وژني. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد په ریپورټ کې څه هم د رواني غړي خبري برخه پای ته رسیږي، خو باز محمد عابد تاسو ته هر اونۍ دا وخت هم په ډیر وسباندی اونیز پروګرام د بختر ستوري وړاندې کوي. د پروګرام تیار دی، راځي چې ورته وښتو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به په جلال آباد کې د کیسټ او سی ډي په بازار یو ریپورت ولرو. بیا به د وتیلي افغان انزورګر عبدالله ارباب سره د هغه په انزوري زونر د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به د ضیاءالدین همتمل په غږ کې د هغه نظم ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو سکل چې لوی اختر ته په پیښور کې کومي ډرامي فلمونه او د سندرو سی ډي جوړې شوې وي په جلال آباد ښار کې تر لاسه کېدې شوې. دا چې سګنی اختر کې د کیسټ او سی ډي بازار څنګه وو، سو تنو سی ډي پلورونکو سره په دغه ریپورت کې غږېدلې یو. د کرن خان په غږ کې دا سندره د جلال آباد ښار تالاشۍ سلور لارې ته څیرمه د مالوچو له کوڅې نه راوځي، چرته چې د کیسټ او سی ډي د خرڅلاو په لسګونو دوکانونه پرانستل شوي او هر هغه سی ډي او کیسټ پکې ترلاسه کېدی شي چې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې ترلاسه کېږي. د زاید په نوم یو تن سی ډي خرڅونکی وایي چې سګنی اختر ته چې څومره ډرامې د پېښور هنرمندانو جوړې کړې وي دوی راوړي خو بازار نه لري.
ملنګ په دوارنګ، زوی د شرابي، اقرار، تیزاب، شرنگ نہ مسافر ہو کنل کرخا، یار داد سوگ مزدور، نمگڑ ارمانو نہ وطن، دشمن قاتل، دا ڈرامی دیکھنا یو ہم نہ دے وطری نواب و سید محمد خاری و پاچا خان، خاری و گلو ہمائن انگار دے، جاوید امرخیل دے، شماشنا برشنا امیل دے، دیو دے سے خرچی گی لگا بوسو کی بسارے.
دے جواد پقیری پنم یو بلتن سیڈی خرسون کے وائی چی سکال پلوی اختر کې د دوی بازار د پخوانی او اخترونو په سیر ګرم نه وو.
څنګه اختر کې شوګانې او ډرامې سندرې نوی راغلی، بازار خو گزاره یې وکړه، خو داسې مخ اختر غوندې بازارونه نه وو. مکس موزیکونه دي، دغه ګلپانه ده او رحیم شاه ده، نو تر اوسه پورې د سندرغاړي ټاپ والی هم نه ده راغلی، بریالی راغلی او نور داسې سندرغاړي وو.
د شکر الله په نوم یو بل تن سی ډي خرڅونکی به د بازار نشوالی د موبایل میموري او یو یو اس بي له وجې ګڼي.
افغانی ډرامې هم راوړې وې، څو پښتو نورې سندرې دا موزیک راغلی، یو دانه هندي فلم راغلی خندا والا، دسخه سندرې هم خرڅ شوې، څو افغانۍ فلم هم خرڅ شو، پاکستاني هم یو نیم ډرامه راغلی هغه هم خرڅ شو. نو ټیپ کیسټ یې خري بازار یې، خو بس کمپنیانې ختمې شي، بس سټیټ بازار نه لري. مخکې کوم درې زره روپۍ دوکانداري کوله، اوس یو نیم زره نه. وجه دا ده چې ټول خبره مملکت ته لاړه، اوس مملکت راوته دی، بس دومره شین دی چجب کې وسره هر ځای کې قتل شي.
خو یو تن زلمی بیا وایي چې د جلال آباد نه په هر ډیسک کې ډرامې فلمونه او سندرې وړي او په خپل کلي کې خلکو ته په میموریو کې اچوي.
میسیجات دل د مخېډکس راوړل د ډاکوم به خسر شي بازار خپل کین لولو مال ته به خلکو له میمورې نه کې چو خلک راځي موبایل نه ور سر سره موبایلونه کې میمورې دي خلک راځي ول ډرامې او فلمونه او شي نه چو موجود یا به یو جیبي بچ سوی راک نه شل دی سلوي خرڅو.
د جلال آباد ښار کې سټ او سی ډي پلورونکو کې له یو پلو د موبایل لمیموریو شکایت کوي بل پلوائی چې روزګاری له امن سره تړلې ده. کله چې په سیمه کې امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ وي نو د دوی روزګار هم د نشت برابر وي. باختر ستوری گرانو مینوالو حمدلار باب داسی یو انزورگر دی چې د خپل جوړو کړو انزورونو للارې په ټولنیز رسنۍ فیسبوک کې ژور پیغامونه لیکدوي او د خپل انزورونو للارې د ټولنې د اصلاح کوشش کوي. نو مولي سره مو د هغه د انزورګرۍ د هنر په اړه د مرکې لومړی برخې ته را بولم.
ارباب صاحب، د انزورګرۍ شوق در سره لکنه نه پیدا شوی دی؟
شوق خو البته د اولکتوب نه د دې سره زما هم و، او بیا وخت نا وخت مې کار کړی او تقریبا دغه د تیرو واتو کلونو راهیسې زه لګیم چې عملا کار کوم.
په دې واتو کلونو کې چې تاسو کوم انزورونه جوړ کړي دي او ما لیدلي دي، اکثره پکې پښتنو مشایخو، سیاستوالو او داسې ادیبانو او شاعرانو دي چې د پښتو ادب او د پښتو کلتور او فرهنګ پی ویاړي. د دغو مشرانو د انزورونو د جوړېدو انګیزه در سره څنګه پیدا شوه؟
عابد صاحب، مونږ ټول پوهیږو چې افغانستان په دغه تیرو څو لسیزو کې د ډېرو سختو حالاتو سره مخ دی او لا هم دا سلسله دوام لري. له بده مرغه زموږ ډېری حالات چې په وطن کې دي په هره برخه کې هغه وران ویجاړ شول، که تعلیمي ادارات دي، فرزن که ټولنیز ژوند دی، او ډېر داسې غربت او بدبختۍ رامنځته شوې. دا ځینې مشران چې زه جوړوم انزورونه و هغه ټولنې ته یا ځوانانو ته مخې ته ږدم، د هغې غرض هم همدا دی چې په داسې یو بحراني حالت کې دغه مشران هم په خپل وخت کې راګیر شوي وو، خو هغې د قلم د تورې او د هر هغه وخت کې چې کوم امکاناتو د هغې د لارې نه مبارزه کړې وه د وطن او د ولس د خدمت دپاره، د ځوان نسل د فکر د رغولو دپاره. مثلا زه د الفت صاحب انځور جوړوم. الفت صاحب هغه څوک چې په هغه وخت کې هغه که په د حکومت په چوکاټ کې کار کړی، څومره په اخلاص او په ایمانداري او په صداقت سره خدمت کړی دی. د هغه انځور ټولنې ته یا پښتنو ته وړاندې کول دا پیغام لري چې دوی هم باید د که په هر چوکاټ کې په هر شعبې سره دوی تړاوي، باید ډېر په اخلاص سره د وطن د آبادۍ د پرمختګ او د سولې لپاره کار وکړي.
او په دې وروستیو دوو دریو کلونو کې چې زه د فیسبوک د لارې ستاسې انځورونه تعقیبوم، د ډېرو ځوانو لیکوالو او شاعرانو او حتی ټولنیزو خدمتګارانو انځورونه دي جوړ کړي دي. د دې نه د مقصد څه شی دی؟
همدغه یو غرض دی چې یو خو تاسو بهتر پوهیږئ عابد صاحب، پښتنو په سیمه کې له بده مرغه چې یو کس په حق ورسېږي بیا د مرګ د وروسته د هغې ستاینه او نمانځغونډې. یو خو دا دی چې په ژوندي نه هغه خلک چې هغه د ولس خدمتګار دي هغه باید ونمانځل شي او هغه ټولنې ته وړاندې شي، چې دا نوی نسل باید دغه مشران تعقیب کړي او د دوی کوم لارښوونې یا کړنې چې دي په هغې باندې پل کېدي مخکې لاړ شي. په اوسني وخت کې ستاسو په شمول عابد صاحب مونږ ګورو چې مثلا په مشرقي کې یو انقلاب راغلی دی، ولسي خدمت د خیر ښېګڼې، د خدای خدمت کاري، د باچا خان په لاره د تګ. تاسو ګورئ چې مثلا دغه د مایوبینو سره د مرستې کوم سلسله چې ده، یا نور داسې دوستان مونږ دلته لرو، مثلا د ژوند خیریه ټولنه ده، هغه ځوانان چې په هغې کې لګې دي روزانه په لسهاو مریضانو ته وینه پیدا کوي، یا نور المواسات داسې ټولنې دي. نو دغه خلکو انځورونه جوړول زما غرض دا دی چې یو خدای په ټولنه کې نور هم وځلیږي، او هغه نوي ځوانان چې راځي هغوی غواړي چې خدمت کی ټولنې ته، نو هغوی دغه خلک تعقیب کړي. نو په دې خاطر د دوی د انځورونه ټولنې ته وړاندې کول دغه یو ځانګړی هدف لري.
یو مسلکي پوښتنه کوم چې دغه انځورګري تا په سیستماتیک ډول زده کړې ده او که نه د خپل احساس او د خپل خیال زیږنده دی ده؟
زما خو ور سره سخت شوق دی د انځورګرۍ سره. ما غوښتل چې زه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ ته لاړ شم، مطالعه وکړم په همدې کې مخکې، خو ځینې کلتوري ستونزې وې یا د کورنۍ د خوانه فشارونه وو چې زه باید چا خبره، ځکه د پښتنو په ټولنه کې هره کورنۍ غواړي چې زوی یا ډاکټر شي یا انجینر شي. نو زه خو نه ډاکټر شوم نه انجینر، خو شوق مې د دې سره و. نو بیا د انټرنیټ د لارې ځینې ادارو ته هم زه تللی یم چې زده کړه وکړم، خو هلته مې یو تجارتي بڼه یې لرله، هغه څه چې زما زده و د هغې نه مخکې لارښوونې راته نه کوله. نو خپل د انټرنیټ د لارې هغه نړیوال انځورګران چې دي، په دې برخه کې یو انځورګر زه غواړم چې ذکر وکړم، د پښتنو هغه د کوټې جمال شاه صاحب دی چې د هغه د هنر او د هنر تر څنګ د هغه کوم فکر چې دی د پښتنو یا د ټولنې د اصلاح، د ځوان نسل د اصلاح لپاره، نو همدغسې تدریجي دلته ولته او دا ځینې کنفرانسونو یا پروګرامونو ته تللی یم. نو همدا مې مخکې زده کړه په دې برخه کې.
یعنی داسې کوم استاد نه لري چې تا ته لارښوونه کړي، بلکې د هر څه تا یا د انټرنیټ د لارې یا د هغوی د کارونو نه د اغېز اخیستې؟
هو، که په دغه معنا یې نو داسې استاد ته نیم ناس خو استادان دي.
اوس چې تاسې د انځورګرۍ هنر کې مو ګوتې چلیږي او په زړه پورې انځورونه جوړوئ، نه یوازې دا چې خپل مشایخ او ځوان قدرونه نازوئ، بلکې ځینې هنري تابلوګانې، فطري انځورونه او یا داسې د کلتور سره تړلي انځورونه هم تاسې جوړ کړي دي، د ده نه مو مقصد څه دی؟
لکه مخکې چې مې ورته اشاره وکړه، عابد صاحب، دلته په ټولنه کې ډېرې ناخوالې دي. مثلا د اداري فساد مسله ده، د غربت مسله ده، د تشدد مسله ده. زموږ په ټولنه کې د کلي ولس په کچه په پوله پټي باندې د پښتنو ترمنځ د جنګ جګړې، د بدو دودونو مسله ده، د ښځو په حق کې یو نیم تاوتریخوالی چې هغه اسلام بعضې حقوق هغوی ته ورکړي دي، پښتانه د جهالت د مخې به زه ویم هغه مسایل ته پام نه کوي. نو هغې ته د انځور په ژبه یا د رنګ په ژبه ولس ته وړاندې کول، ځکه په یو انځور کې ممکن ډېر په ساده شکل خلکو ته پیغام ورسیږي تر څو یو خبره چا ته تشریح کړي، د انځور یې اسانه لار ده. ګر چې یو ستونزې سره زه دلته لامخ یم چې په پښتنو کې په دې برخه کې کوم ځانګړی کار نه دی شوی تر دې دمه چې د خپلو هنرونو په برخه کې یا د انځورګرۍ په برخه کې د پښتانه روزل شوي او هغوی دې په دې برخه کې پوه اوسي، د یو انځور نه ډېر زر پیغام واخلي. خو په د تېرو څو کلونو کې چې زه دلته لګیا یم، اوس خلک ورو ورو د دې سره اشنا شوي دي. نو غرض مې تل دی چې دغه انځورونه د لارې هغه ټولنیزې ناخوالې چې دي د هغې په هکله عامه پوهاوی او کم خلکو ته یو پیغام ورسوم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ضیاءالدین همتمل په غږ کې د هغه نظم.
دا زما جنتی خاوره، دا زما جنتی خاوره، دا زما د نن ګډر، دا د علم او فرهنګ کور، دا زما د نن ټاټوبی، دا وطن د میړنو دی. دلته هسکې به شملې وي، دلته ښې ښکلې دېرې وي، مرکې وي او جرګې وي، دلته تړه او تړون وو، دلته څومره خبرون وو، د غیرت د کارنامو کور، د پتمنو ننګیالو کور، کور د سولې او د امن. نن خلک په بمونو، په توپونو، په ماینونو پاشل کېږي، ویشتل کېږي، عزتونه دې دامېږي. هسکې شملې چیرې، پښتو چیرې، ایمان چیرې، غیرت چیرې، وجدان چیرې، پښتون چیرې، افغان چیرې؟ نه پښتو شته، نه ایمان شته، نه ضمیر شته، نه وجدان شته، نه د هسکو شملو خلک، نه په ننګ خبر ځوانان شته چې ښوونځي مو تړل کېږي، ماشومان مو وژل کېږي او سپین ګیري الادېږي، چې د پیغلو عزتونه دې لوټل کېږي، نیدامېږي. نو دا کور د پښتنو دی، د پښتون کور وي، همداسې چې پرې هر دوبه کېږي، دوی د نیم غړو په څېر پراته دي، د وفدت په خوب ویده دي. نه تړه، نه تړون شته، نه سم مشر، نه پاسون شته، دوزخي لمبېږي، بلې جنتي خاوره سوځېږي. ته دا څرنګ افغان یې، که ملک یې او که خان یې، که وکیل د پارلمان یې، په دې پوه شه چې ته خلاص هم د پښتو هم له ایمان یې، نه ضمیر لرې، نه عقل، نه وجدان او نه انسان یې. هلته سوځي تعمدونه، هلته پرې شول ډنګ سرونه، د وحشت تیارې خورې دي. د قاتل خطبه به اوري، کډوي پرې خپل غږونه، د نفرت بادونه تېر شول، د پښې راغله طوفانونه، د یو بل سره په جنګ دي بارودي فضا ته جوړه. خدایه ته مو مددګار شې، خدایه ته مو فیضان واورې، زموږ له حاله خبردارې. نه غیرت لرو، نه ننګ او نه ایمان مو، نه سالم پاتې پښتو او نه وجدان مو. جنتي کلی مو وشکوره، خاونده دوزخي لمدې مې ورکړه، د وطنه د نفاق له عذابونو مو راخلاص کړه، د دې سو دردمارانو نه مو خلاص کړه. سم د تړې او تړون خلک پیدا کړه، سو سپېڅلي د پاسون خلک پیدا کړه، چې دا کور مو شي د سولې او په امن شي اباد. ای زما غني قادر زلجلاله، خود اختیاره، خود اختیاره زلجلاله.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره تر بل خبرونی پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازت ورکړی. خط او آباد وسی.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.